وخت په پېښور کې د غرمې یو بجه سوه. د مشال ریډیو په یو بل خبرونه کې مو زه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. په کوټه کې د القاعدې د درې مهمو غړو د نیونو داوه د طالبان لخوا د باجوړ یرغمل سو ماشومانو د نیولو د سترګو لیدلې حال د پاکستان او نړیوال مطبوعاتو کتنې ته د روانې خبرونه برخه دي. په پای کې د ځوانانو ژغ پروګرام اورېدای سي. خو پایل له خبرونو کوو ویونکی اسرار عالم مومند.
اول د مهم خبر نور لنډیز. امریکا د پاکستان لخوا د القاعده د یو مهم غړي یونس الموریتانی د نیولو ستاینه کړې ده. د باجوړ جنسي د مامون سیمه هغه دیش تنه ماشومان چې د اختر په دویم ورځ وسلوالو طالبانو تختولي وو لا هم بيدره کړي. او د ناتو مشر اندري فوغ راسموسین ویلي دی په لیبیا کې د دوی میشن کامیابی ته نږدې دی او زر به سرته ورسیږي. اوس د خبرونو تفصیل. امریکا د پاکستان لخوا د القاعده د یو مهم غړي یونس الموریتانی د نیولو ستاینه کړې ده. ویل کېږي د القاعده دغه مشر د امریکا په شمول د یو شمېر هیوادونو پر ضد د بریدونو منصوبې جوړې کړې وې. سپینې ماڼۍ ویلې دي د یونس الموریتانی نیول د ترګرۍ پر ضد د پاکستان او امریکا ترمنځ د اوږدې ملګرتیا یو مثال دی. د دې نه وړاندې پرون د پاکستان پوځ ویلي وو الموریتانی سره د القاعده د دوو نورو غړو عبدالغفار شامی او مصرا شامی د بلوچستان د مرکز کوټه له شاوخوا نیول شوي دي. بیان زیاتوي د القاعده وجل شوي مشر اسامه بن لادن یونس الموریتانی د دې لپاره ټاکلی وو چې په امریکا، اروپا او آسترالیا کې د اقتصادي ارزښت اهداف په نښه کړي. د باجوړ جنسي د مامون سیمې هغه دیش تنه ماشومان چې د اختر په دویم ورځو وسلوالو طالبانو تختولي وو لا هم بيدره کړي. دغه ماشومان چې د اختر په دویم ورځو وسلوالو طالبانو د افغانستان کونړ سیمې ته تختولي وو د دوی څخه ځنې ملګري د پیښې ځای څخه په تختېدو کې بریالي شوي وو چې پکې یو تن ګل زمان د پیښې په اړه مشالې دوته ویل.
منګ جی کلا بالکل اختر په درز باندې منګ وخت لو غرته تک گاهی پاس ته وی منګ هغه ته سیل د پاره وخت لو دې ځال ته بس منګ وا اوختو افه د افغانستان سیټ چکر د پاره به کله چې زمنګ نه نور مرګری ونی ول شو نو هغه چې جوړ کړی منګ به تر وڅ کې دې په هغه ته منګ دا پته نو منګ ترس ته پته ولا کې د لچ دا طالبان دی او غیر وا اوخته زمنګ کسانې ونی ول.
د باجوړ پولیټیکل ایجنټ مشال دوته ویلي چې د تختول شو ماشومانو د خوشی کولو لپاره هلې ځلې روانې دي. د پاکستان سپریم کورټ لخوا د کراچۍ د بدمنۍ د اسخود نوټس کیس اوریدنه نن هم روانه ده. پرون د عدالت په کمره کې د خپلو دلایلو ورکولو پر مهال د عوامي نېشنل ګوند وکیل افتخار ګیلانی غوښتنه وکړه چې سپریم کورټ د سند د کورونو چارو پخوانی وزیر ذوالفقار مرزا هم عدالت ته راوغواړي. نوموړي زیاته کړه ذوالفقار مرزا چې کوم تورونه لګولي دي د هغې نویت ډیر سخت دی. یاد دی چې د سپریم کورټ وروسته له هغې د کراچۍ د بدمنۍ د خپلې خوا نوټس واخیستو چې په دغه ښار کې په فرقه ځنخطو او هدفي وجنو کې تر دې دمه په سلګونو عام وګړي وژل شوي دي. تاسو د مشالې ډونه خبرونه اورئ. د ناتو مشر اندري فوغ راسموسین ویلي دی په لیبیا کې د دوی میشن کامیابی ته نږدې دی او زر به سرته ورسیږي. نوموړي ویلي چې دا به د ناتو کونسل پریکړه کوي چې کله خپل عملیات ودروي او دا به د پوځي قوماندانانو په مشوره وي.
When we assess that the threat is over for good,
نوموړی وایي کله چې موږ ته اندازه ولګي چې خطره له منځه ولاړه موږ به عملیات ودروو. که څه هم زه خاص نیټه نشم ښودلی خو په دې عقیده یم چې دا به ډېر زر سرته ورسیږي. بلخوا د لیبیا د عبوري حکومت مشر ویلي دي د مومر قذافي دوه زامن د بن ولید خار څخه تللي دي خو د مومر قذافي د اوسېدو ځای لا هم نه دی معلوم. بلخوا چین ویلي دي په داسې حال کې چې په لیبیا کې د مومر قذافي رژیم په ړنګېدو دی د دوی کپنو قذافي ته وسله نه ده ورکړې. د چین لخوا دا بیان وروسته له هغې راغلی چې داسې رپورټونه وو د ملګرو ملتونو د بندیزونو باوجود د چین د وسلو سرکاري کپنو په مومر قذافي د میلیونو ډالرو د وسلو خرڅولو وړاندیز کړی وو. برتانیا ویلي دي دوی به د هغه تورونو پلټنې کوي چې پکې ویل شوي د دوی هیواد لیبیا ته په مشکوکه ترګرو منتقل کولو او هلته په هغوی تشدد کولو کې ککړ وو. د برتانیا لخوا د بیان وروسته له هغې راغلی دی چې په تلاسه شوو دستاویزاتو کې ویل شوي د برتانیا او امریکا استخباراتي ادارو او قذافي رژیم ترمنځ نږدې اړیکې وي او دوی په ګډه ترګر د پلټنو لپاره لیبیا ته منتقل کړي وو. د دستاویزاتو له مخې برتانیا او امریکا د هغه پلان څخه هم خبر وو چې تر مخه یې د یاغیانو مشر عبدالحکیم بلحاج ته د قید سزا ورکړی شوې وه او پرې تشدد شوی وو. بلحاج اوس د ترابلس پوځي قمندان دی او غوښتنه یې کړې ده چې برتانیا او امریکا دې د دننه بخنه غواړي. د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون په تیر کال کې یو کمیسیون هم جوړ کړی وو چې دا رنګ د دې تورونو تحقیقات وکړي چې د دوی استخباراتي ادارې په بل ځمکه په سخت دریځو په تشدد کې ککړ وو. د ایران د اټومي پروګرام مشر ویلی دی دوی دا وړاندیز ورکړی وو که چیرې بندیزونه تری لرې کړی شو نو دوی به د 15 کالو لپاره د ملګرو ملتونو د اټومي تنصیباتو د څار ادارې ته د خپل اټومي پروګرام د پوره څارنې اجازت ورکړي. خو د ایران د اټومي پروګرام مشر فریدون عباسی دا نه دی ویلي چې هغه دا وړاندیز کله ورکړی وو او د پوره څارنې نه د هغه څه مطلب دی. د اروپایي اتحاد د بهرنیو چارو مشر کیترین ایشتن ویلی دی لومړی ایران لره پکار دی چې خپل اعتماد بحال کړي نو دا رنګ بیا به ترې روس ته کوم بندیزونه لرې کولی شي. ملګرو ملتونو د یورینیم د غنی کولو په سزا کې په ایران باندې څلور واره بندیزونه لګولی دي. دا غنی شوی یورینیم د اټومي وسلې په جوړولو کې استعمالی دي شي خو ایران وایي د دوی اټومي پروګرام د پر امنه مقصدونو لپاره دی. شام د ریډ کراس یا سور صلیب ادارې ته اجازه ورکړه چې په دمشق ښار کې د دوی د مرکزی جیل دوره وکړي. څېړونکي وایي دا ګام به مرسته وکړي چې د هغه زرګونو خلکو قسمت په ډاګه کړي کوم چې د 15 میاشتو راهیسې د ولسمشر بشار الاسد پر ضد د پاسون پر مهال نیول شوي او قید دي. دا اعلان وروسته له هغې مخته راغلی چې د ولسمشر بشار الاسد وفادار پوځ په ټول هیواد کې د جمهوریت پلو مظاهرو د ختمولو او ترکیه ته د کډه کوونکو مخه نیولو په دوران لس ولسي وګړي وژلي دي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مو له اسرار عالم مومن دا واوریدل. په روانه خبرونه کې دا ریپورتونه درته لرو. د القاعده د مشر اسامه بن لادن د وژنې وروسته په لومړي ځل پاکستان د دې تنظیم د درې مهمو غړو د نیولو داوا کړې ده. آیا دا د القاعده لپاره یو غټ گزار دی او کنه؟
زما پسال دا غیر نفس دا یونس او موریتانی او سر دونو کتان چی نیوی شوی زما بخیال قاعده دیس را کافی کمزوری شوی را.
دا اختر د خوشحالی پر موقع د طالبان لخوا د باجوړ د يرغمل سو ډیر شو ماشومان برخلک لا او سم نا څرګند دی. دا ماشومان چې کله تلو نو څه فکر یې کولی؟
دو کال بعد درې کال بعد خطری ته غزی تا دا دغه نو مخکوش کو چې دا کدا غنې بل ملګری یا دغه د کومنګ بس یو شان خلک دې زیرا زین منګ له چکر د بار واو.
په خیبر ایجنسی کې تیرونی د بجلی لواجی په لګیدل اور کې د سوزیدلو دکانونو مالکان د دکانو جوړېدو په هیله دي.
2 لک روپو مالو پکې 2 لک روپو سامان جوړ کړای مو 1 لک روپې موږ نسخان شوې حکومت ته مارکیټ جوړ کا موږ بولا بلې پیسا ورته ورکو حکومت ته حکومت لا افکار چې مارکیټ ته جوړ.
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه نور ریپورتونه درته لرو. د ځوانانو شغ 19 پروګرام روانه غړي پای ته رسوي. اوسم د خبرونې د پایل ریپورت. د پاکستان فوج وایي د سېشنبه په شپه د بلوچستان په پلازمېنه کوټه کې د القاعده درې مهم غړي نیولې دي. په نیول سو کې یو یونس ال موریتانی هم شامل دی چې د پوځ په وینا د القاعده د نړیوالو عملیاتو مشر دی. له کوټې څخه نیاز مسخیل نور حال راکوي.
تیر ماښام د پاکستان پوځ اعلان وکړی چې دوی په کوټه کې د القاعده درې مهم غړي نیولې دي. په دې کې یو یونس الموریتانی دی کوم چې د القاعده د نړیوال عملیاتو مشر یاد شوی دی. له دې سره دوه نور مهم غړي عبدالغفار الشامی او مسارا الشامی هم نیول شوي او دوی هم د القاعده مهم کسان یاد شوي دي. دا چې د القاعده د دغو درو مهمو غړو د نیولو وروسته دا د القاعده لپاره څومره د تاوان خبره ده. د دفاعي چارو پوهاند او څېړونکی بریګیډیر ریټایرډ محمود شاه د دې پوښتنې په ځواب کې و مشال تول
زما په خیال القاعده د مخکې نه کافي کمزورې شوې ده. خاص کر اسامه بن لادن نه پس چې کوم دی نو هغوی سره ډېر کم لیډران داسې دي. ایمون زواهری ډېر پاپولر نه دی، مقبول نه دی او زما په خیال القاعده به هغه صحیح طریقې سره کامیاب نه شي. بیا د هغې نه پس د هغې بل یو مضبوط لیډر چې و هغه عطی عبدالرحمن و دام د بله میاشت کې وژل شوی دی. زما په خیال د هغې نه پس د یونس الموریتانی او ورسره دوه نور کسان چې نیول شوي دي زما په خیال القاعده دې سره کافی کمزور شوی ده.
بریگیډیر ریټایرډ محمود شاه زیاتوی د القاعده د درې مهمو غړو او په خاصه توګه د یونس المریتانی نیول کېدل په موجوده وخت کې د پاکستان او امریکا دواړو لپاره ډیر ارزښت لري. په داسې حال کې چې د ریمن ډیویس او ایبټ آباد له پیښو وروسته د امریکا او پاکستان د استخباراتي ادارو ترمنځ اړیکې کړکیچنې شوې وې، نو آیا د یونس المریتانی له نیولو وروسته به دا اړیکې اوس یو څه برابرې شي او که څنګه؟ دا پوښتنه مې له څېړونکي او د دفاعي چارو پوهان بریګیډیر سات څخه وکړه. نوموړي د دې پوښتنې په ځواب کې وویل:
دا اعتماد سازل چې کومه فضا خپل فلحال فقدان دی د پاکستان او د امریکا په تعلقاتو ترمنځ، خاصکر استخباراتي او عسکري مالکینو، هغه به زما خیال دی که دا اعتماد سازه به یو دا ښه یو مثال وي او په دونه څه معلومات راووتل او دی باندې مزید پیشرفت دواړو ملکونو وکړ په استخباراتي معلوماتو باندې. نو دا به د تعلقاتو په استواریا کې چې کوم دی، نو دا به یو لومړی قدم وي، ځکه چې وروسته د خاصکر د ریمن ډیویس دغه نه واقع نفس د دواړو تعلقات چې کوم دي، خاص کر د اسامه د مرګ نفس د ډېر زیات کشیده شي.
د القاعده درې مهم غړي په داسې حال کې په بلوچستان کې نیول کېږي چې امریکا په وار وار د طالبانو د کوټې د شورا خبره کړې خو پاکستان یې له منلو همیش انکار کړی. څېړونکي وایي د یونس المریتانی او نور غړو نیول کېدل و امریکا ته دا پیغام ورکول دي چې یو پر بل دې باور وکړل شي، ولې چې د سوچه معلوماتو او استخباراتي باور پر بنسټ نورې لاسته راوړنې هم کېدای شي. دا دې هم یادوي چې د یونس المریتانی نیول کېدل په بلوچستان کې د القاعده او طالبانو د مهم غړو د نیولو لومړی پیښه ده، او دغه پیښې د څېړونکو په وینا د بلوچستان جغرافیایي او ستراتیژیکي اهمیت تر پخوا ډېر سیوا کړی. نیاز مساخیل، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال رادیو ده.
د باجوړ د ماموندو قبیله سره تعلق لرونکي ډیر شمشمان چې د اختر په دوه ورځ وسلوالو طالبانو تښتولي او لا هم نه دی راخلاصوي. د يرغملو ماشمانو یو ملګری ګلزمان چې په هغه ورځ په تښته کې کامیاب شو، مجال رډو تول دوی ته د معلومه نوي چې وسلوال طالبان به وتښتوي. د ګلزمان څخه د مشال خبريال فواد علي شاه د دغه پیښې تفصيل پوښتلې دی.
منگ جی کلا درکوٹی اختر پا رزبانی منگ وقت تلو غرطا لکه گاہی پاس دوی منگ آلا تا سیل دا پارا وقت تلو دے منگ دا خلق تعداد نو کسان ما شمان دیر زیتو دا منگ سنورا منگ دا چکر دا پارا وقت تلو آل تا بس منگ وا اختو آخوا دا افغانستان سیٹ چکر دا پارا بے کلا چیز منگ نور مرگری ونی ولسو نو آبود چگی جوڑی کلی منگ بیتر آو چیز کی دو
تا سوک اولی دو چه سمرا کسانو یعنی طالبان چه کم رووت و اغا سمرا کسانو
وقتی خو اغا دو کسانو چه کلا رو طالبان یا اسی خالکو خلک پاغت منگ دا پتن روسو پتہ لگی دا طالبان دی وغیرہ بس منگ کا سانی ونی ہو لگو چکے جوڑے منگ واپس رہو بیٹا
سر ڈجے مزے ہوئے پتا سو باندھ چانو بھی کڑی یا پزور اگئی سر سے ٹوپا کے وے کسنگا چلو
سر ٹوپا کے ڈجے مزے نے کرے ٹوپا کے وقت سر ابھی
دا مراته وویل چې تاسو دلته کې فوج وو هغه سار کړي وای یا هغه درته وویل چې لاړ شه حکومت ته طرف خو سنو تاسو
تعداد ډېر زیات د ماشومانو تقریبا 1500 ماشومانو هغه کنټرول نه و چې لکه سار کړي وی کنه ډېر زیات ماشومانو لکه هغه واوختل آخوا څوک یو سیټ ته لاړ څوک بل سیټ ته لکه سیال دپاره تلي وو اختر ورځ وه تقریبا دا خوشحالي ډېر وخت بعد به مونږ راغلي او مونږ تلي وو د چکر دپاره نو لکه هغه د حکومت کنټرول نه
نو فوج در باندې سواز مواز کړو چې مزه یا لاړ شي
فوج خو کسان په تفیړو به موال په چکو به موال ماشومان لکه ډېر زیات دیوال خو لکه هغه چې کوم نو لکه دغه نه شو ماشومان و اوختلو منګا فاټول
او دلته کې تاسو څومره موده پستلی وای دی زیات دی علاقې ته
دی دی علاقې ته خو مونږ تقریبا دو کال بعد درې کال بعد ختلو دا وځي ته لکه مونږ دا دغه نه محسوس کو چې لکه دا غنې بل ملګری یا دغه لکه مونږ بس یو شان خلک دی
طالبانو دا ویلی چې دیخ ماشومانو پلار یا هغه چې دی هغه لخکرو کې دی مو خلاف کړی نو تاسو پلار ران رښتیا دا دیو کنه هغه اسه دا دا وکي
دی لکه من خود سی لکه زه پلاران چې کوم دي نو هغه لکه موږ د ملکانو سره اوسېږو لکه د امن دپاره لکه جرګې مرګې یا داسې سوال مال شوی نور څه داسې دغه نه دي شوي نو داسې ډس شوی دی نه بل څه داسې دغه شوی لکه سوال او دغه د امن دپاره د ملک دپاره لکه جرګې مرګې شوي دي خامخا کښې تېرېږي.
اوس دا کوم ماشومان چې اغوا شوي دي د هغوی په مور او پلار باندې څه تېرېږي څه حالت دی د هغوی؟
ما مرګری دی د هغه نوم چې کومه دی امان الله دی. دا هغه پلار خو بالکل لکه مکمل بس په هغه ځوی پسې لکه نن لیونی شوی دی که نه مور یې چې کومه ده بس هغه روټۍ نه خوري ټوله ورځ ژاړي شپې خوب نه کوي ټوله شپه ژاړي.
دا و د مومندو ایجنسی ګلزمان چې له هغو ماشومانو څخه و چې د اختر په دومه ورځ د طالبانو د یرغل ملکېدو څخه ځان بچ کړی و او راتښتېدلی و. خو دېرش ماشومان چې دي اوس هم له طالبان سره یرغمل دي چې لا تر اوسه پورې برخلیک نه څرګنده دی.
ملک د ډینګي طبي خورېدو لړۍ روان.
په پاکستان کې چارواکي وایي چې د هیواد په ځینو برخو کې د ډینګو وایرس ناروغي خوره شوې ده. د دوی په وینا د دې وایرس زیاتره ناروغان په پنجاب صوبه کې دي. له اسلام آباد د سراج زهیر رپورټ ته غوښ سي.
د خیبر ایجنسۍ په لواړګي بازار کې د تیر زیارت په ورځ یو شمېر دوکانونه او کیبنې د بجلی د اور لګېدو له امله سوځېدلي وو. د دغه بازار د دوکاندارانو په وینا لکونه روپۍ زیان ورته اوړېدلی دی. خو له تر دې دمې نور سره د معاوضې یا مالي مرستې په اړه باندې چا تماس نیولی دی او نور ته پولیټیکل چارواکي د دغو دوکانونو او کیبنو د بیا جوړولو اجازه ورکوي. دوی وایي چې په دې دوکانونو او کیبنو کې ټول مالونه وسوځېدل او اوس بے روزګاره ناست دي. د دغو دوکانونو او کیبنو یو څو مالکان د خپلو زیانونو او غوښتنو په اړه باندې مشال ریډیو ته وایي.
زما وایدوله نوم دی. زما شوز دوکانو کم از کم شلو لکو روپو مالو او دو لکو روپو مروي تقریبا دوه ویشت لکو روپو نه زیات نقصان خالی زما شوای. هر سړی لا خپل چې څنګه اندازه پورې اندازه معاوضه ورکړه.
سیف الرحمن سبا ماښام لاړو دوکان بند کړ. سبا پنځه نیم بجې رالو دوکان ووسو. اتو لکو روپو مالو پکې دو لکو روپو دا سامان جوړ کړی مو ون لس لکو روپۍ مونږ نسخان شوی دی. حکومت مونږ له اجازه نه راکړې. اجازه راکړه که پاخه جوړی پاخه جوړ کړه کینی حکومت ته مارکیټ جوړ کړه. مونږ بولا خپل پیسه ورڅ ورکړه حکومت ته. حکومت له افکار چې مارکیټ ته جوړ کړه.
محمد نبی مالته دوکانونه ودرې. یو د چرګانو یو جنرل سٹور یو کسابه مونږ یې کارم بند کړی. بل مونږ قرضدار یو. مونږ دا یو چې لام د خپل ځای ته پرېږدي چې کیبنې مې بنې ولګوو. تقریبا پانچ سو نه سات سو کسانو پورې مونږ دستی بس در په درې کښېنس. اول زه سره درېو بچوي نه اوس ناست یم. الله هم پاکه او درګاه هم پاکه. زه ته خدای کې در رقم لیکي.
په دې حکلمو چې کله د لواړګي مرستیال پولیټیکل ایجنټ اقبال خټک رای واخیسته نو دوی خپل غږ نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې په لواړګي بازار کې چې په کومه ځمکه باندې دغه دوکانونه جوړ شوي وو نو هغه یوه سرکاري ځمکه ده. خو تر څو مو چې د خپلو لوړپوړو چارواکو سره پرې خبرې اترې نه وي شوي نو تر هغې ورته د دغو دوکانونو او کیبنو د بیا جوړولو اجازه نشم ورکولی. او ماویزې او مالی مرستې دپاره د دوی مونږ ته خپلې عریضې راکړي نو هغه به ورله هم خپلو لوړپوړو چارواکو ته ولېږم. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
اوریدونکو باید دلته بخښنه وغواړم چې دوی پرله پسې غلطۍ وسوې چې ځینې د تخنیکي وجې څخه ولې دغه رپورټ تاسو اورېدی. دا د فرهاد شینوار وو او د هغو دوکاندارانو وو چې په دې وروستیو کې دوکانونه سوځېدلي وو او دوی له حکومت غوښتنه کوي چې دوکانونه دا ورته جوړ کړي. خو اوس بیرته د سراج زهیر رپورټ ته راځو چې په اسلام آباد څخه رالېږلی دی او په پاکستان کې چارواکي وایي چې د هیواد په ځینو برخو کې د ډینګو وایرس ناروغي خوره شوې ده. د دوی په وینا د دې وایرس زیاتره ناروغ روان په پنجاب صوبه کې دی. راځي چې اوس د سراج زهیر دغه رپورټ واورو.
ملک د ډینګي طبي خورېدو لړۍ روانه ده چې پکې د ټولو نه زیاته شمېره پنجاب صوبه کې ده. د پنجاب د صحت محکمې د یو چارواکي وینا ده چې دوی د ډینګي طبي نه بچ کېدو لپاره ټولې وسیلې په کار راولي او دې لړکې ټول اسپتالونو کې خصوصي انتظامات کړي دي. د پنجاب د صحت محکمې د ډینګي طبي د انتظامي چارو مشر اډیشنل ډایرکټر ډاکټر عبدالرزاق لاهور او د پنجاب نورو سیمو کې د ډینګي طبي مریضانو په حق له مشال ریډیو ته وویل.
وایرس ناروغي 1558 جو ہے وہ پنجاب میں ہے, 1414 لاہور میں. سب سے زیادہ جو ہے نا ہمارے تین ٹاؤن میں.
یو زر پنج سوا او ات پنجوس ٹول پنجاب کی دی او دیکھے چوار لس سوا یو چلوخت صرف دا لاہور سر تعلق ساتھی او دا ٹول نزیات لاہور دری ٹاؤنوں کی خلق متاثر شوی دی چپکی گلبرگ ٹاؤن علامہ اقبال ٹاؤن او دا چاونی علاقہ دا. اصل کی دا لاہور پا دی علاقوں کی غٹی غٹی بنگلی دی او دا حغی مخوتا غٹ غٹ چمنون جوڑ کلی شوی دی او چکلا دا حغی پا گملو کی اوبا ودری گی نو حغی نا دا ڈینگی تبی ماشی پیدا کی گی. دا وقت لاہور کے مختلف اسپتالوں کی دا ڈینگی تبی مریضان داخل دی خودی کے دا زیادہ علاج شوی دی او خپلو کورون تا لگلی شوی دی.
پیخور او خواب شاسیمو کے ہم دا ڈینگی تبی متاثرین اسپتالوں تا را رسول شوی دی. دا خیبر پختونخوا دا صحت محکمے ڈپٹی ڈائریکٹر ڈاکٹر سید ضیاء الحسن مشال ریڈیو تا ویل
ڈے ٹائم کے آپ ہزارہ ڈویژن کے ٹوٹل کنفرم کیسز چی دی دو کیسز اسے پورے منگتا آفیشلی رپورٹ شوی دی اور پشاور کے دو کیسز اسے پورے رپورٹ شوی دی اور یو کیس چی دی آغا نوشیرہ کے رپورٹ شوی ہو زمانگا سدیشن سے ڈیتھ رپورٹس وغیرہ سنیش.
ڈاکٹر ضیاء الحسن ضیاء تکلا چی خیبر پختونخوا کے دا محکمہ صحت لخوا دماشونا دا بچ کے دو لپارا سپریگان روانی دی اور دے لڑکے اسپتالوں کے تجربہ کار ڈاکٹران ہم لگولے شوی دی. نموڑی دا ڈینگی تبی نا دا بچ کے دو لپارا دا اختیار تدابیر پاخلا مشال ریڈی ہوتا سدا سی اویل
دے بچاؤ خدا دے چھ منگا خلق تدا ویو خدی چھ دا ماسکیٹو چھ دے دا زیاد فریش اوبو کی زیاد وی دا 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 ملیریا ماسکیٹو چھ دے آخا گندو اوبو کی زیاد بریڈنگ دا کی گی دا دے فریش اوبو کی وی منگا دا ہوئی چھ دا کورونو کی چکم دا واٹر کولر دی یا روم کولر دی یا دے شاندا گملی دی یا دا وازز دی ردی یا بالٹی چکم دی چی دا کم چرتم وینو دا دا دیکی دے اوبن نساتی نمبر وان نمبر ٹو دا دے کبیا سکو بدا رکیم نچ سر بند بل چکم دے کورنو کے دا مچر دانے دا جالے چی دی چی دا دے سلور طرف ندا دے پکی وہ لگی دے کڑکو مرکو کے بل دا دے چکم خلق چی اوپن دا رکی سم سملی دا رکی گنو آگی پکار دے چی مچر دانے دے استعمالی
یادوانی والدا چی اسلام آباد کے ہم دا ڈینگی تبی مریضان اسپتالونو تا راوڑے شوی دی پیمز اسپتال دے چارواکی دا وینا ترمخا چی پیمز اسپتال تا دو دا ڈینگی تبی مریضان اختر کے او یو مریض د تیر اتوار پورز راوڑے شوی دے. سیراز ظہیر مشال ریڈیو اسلام آباد.
د سری میاشتې د مرستو ریاست وایي هغه بهرني سوالګر چې د مرکز کابل په ګډون په لوی ښارونو کې دلکشي اصل کې د سوال په نوم ورانکارلو ډلو ته فعالیتونه کوي. د مرستو ریاست وایي چې بهرني سوالګر یوازې د پاکستان هیواد دي خو یو شمېر دغه بهرني سوالګر بیا وایي چې دوی یوازې د اقتصادي ستونزو له امله افغانستان ته راغلي دي. په دې اړه باندې د زکیا غیاسي نظر د رپورټ ته پام وکړي.
په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو ښارونو کې د افغان سوالګرو ترڅنګ یو شمیر بهرني سوالګر تر سترګو کیږي چې شمیر یې ورځ تر بلې په زیاتېدو دی. دغه سوالګر چې ډیری پاکستانیان دي که څه هم په ژبه نه پوهیږي خو د کابل ښار په بیلابیلو واټونو کې له خلکو خیر غواړي. که څه هم د بهرنیو سوالګرو په اړه دقیقه احصایه نه ده موجوده چې اوس مهال په افغانستان کې موجود دي خو د ځینو معلوماتو له مخې دوی د موجوده سوالګرو په سلو کې شل برخه جوړوي. دا د سوالګرو له ډلې نه ځینو یې ازادي راډیو ته وویل چې دوی په زیات شمېر کې افغانستان ته راغلي.
موږ دلته ګدایي کوو. زه د سند ایالت اوسیدونکی یم. هلته سیل راغلی و. تاسې به سیل نه وي لیدلی. هغه کورونه ورانوي. زموږ د کورنۍ غړي لس کسه دي. هلته زموږ خلک موږ ته خیر نه راکوي. دلته ټوله ورځ د خلکو په پښو کې لویږو. څو سل یا دوه سوه روپۍ وګټو. تاسو خو مسلمانان یئ. موږ ته خیرات راکړئ. موږ غریبان یو. ماشومان به تغذیې ته اړتیا لري. افغانستان کې جنګ نشته. دلته ډالر دي. ټول خلک شتمن دي. مونگ بے وزل یو او گدائی کو
ادھر کی در جنگ ادھر ڈالر یہ لوگ سارا امیر لوگ ہم غریب لوگ پہلو اچھا تو کوٹیا بلوچ
ز د کوٹی بلوچ یم حالتا سیل راغلی و ز غریب یم نو گدائی کو ز دی گوڈی ل پھر سل یا 200 روپے پیدا کو او بس
200 بس بس روٹی کھاتے بس
بلوچستان کوٹیا
ز د کوٹی بلوچ یم سیل راغلی و مونگ زیان من کڑو خیر ٹولم غریب یم نو څوکم
غریب لوگ کیا کروں
خود د پاکستانی سوالګرو د خیر راټولولو لبنې یو شمیر کابل ښاریان ډیر زړه تنګ شوي او له حکومت څخه غواړي چې د دوی په راټولولو او خپل هیواد ته د استولو په اړه چټک
اقدام وکړي.
غزای خان یو تند هغه ته فرشنده د مکران ولا ورور دا اصل دولت اړلره باید ټول ټول کی ولا متاسفانه موږ دولت د دې قصه کې نه دي. خلک ډیر سخت زوري یو پتنګي یو دکاندار سی یو نفر خریدار دریږي او شی اخلي پنځه نفر دې ټوټيږي نه فساد ته پیږي نه خان آباد ته وایم لاس نه کلک نیسی کله کلوي ته لاس آشي سوی سر بن لاس گیری خود لاس آشي خلک ډیر نه پتنګي دا کا دولت هم دا همکاري وکړي دا خلک غوري سي لري کی مملکت نه وباسیم.
خو د افغانستان میاشتې د مرستونونو چارواکي بیا وایي هغه بهرني سوالګر چې په واټونو کې په خیر ټولولو بوخت دي د عادي خلک نه دي بلکې د ځینو جاسوسي شبکو لپاره کار کوي. د سر میاشتې د مرستونونو مشر ډاکټر احمد الله احمدي ازادي راډیو ته وویل د بهرني سوالګر چې ډیری پاکستانیان دي د خیر ټولولو تر نامه لاندې نور ورانکار فعالیتونه کوي. دی وایي د سوالګر د افغانستان په مرکزي او هغو نور ولایتونو کې ډیر تر سترګو کېږي چې له پاکستان سره ګډه پوله لري.
طبیعي توګه اوس پیلن ښکارا توګه دوی وایي چې موږ د دې په خاطر باندې چې اقتصادي وضع مضعیفه ده او پاکستان کې خلک د دې په خاطر باندې چې یا خیر نه ورکوي او یا هلته داسې رواج نشته نو ځکه دوی افغانستان ته مخه کړې ده. خو زما په نظر باندې اصلي هدف شاید دا نه وي. د دې تر شا شاید نورې لاسوهنې وجود ولري. شاید د دوی نه په قاچاقو انفجاري موادو او نورو جاسوسي کارونو کې کېدای شي کار واخیستل شي او دا بعضي شواهد موجود لري چې داسې کارونه شته.
د ښاغلي احمدي پر وینا دوی د سوالګر په وار وار له ښارونو راټول کړي او په کابل کې د پاکستان سفارت ته سپارلي. خو سفارت دغه کسان ته خوشی کړي او په دې اړه بیا افغان حکومت ته روښانه او معجزه جواب نه دی ورکړی. ښاغلی احمدی وای دوی داسې یو طرح جوړ کړی چې له تصویب وروسته به قانوني بڼه ومومي څو هغه سوالګر چې له خیر ټولولو منه شوي کچیرې په مکرر ډول په خپل کسب ولیدل شي نو د میاشتو او کلونو د بند په سزا به محکوم شي. د کورنۍ چارو وزارت هم په افغانستان کې د پاکستاني سوالګرو د شمیر په اړه اندېښمن دی او وایي چې دا وزارت به له دغو کسانو سره قانوني چلند وکړي. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقي وایي چې دوی به د دې سوالګرو په راټولولو اقدام
اوس مهال دا نسم پیداولی چې ګواکې دوی دي یا دغه کسان دي په کوم تخریبي اعمالو کې یا په نورو جرایمو کې لکه وړوکې او غټ جرایمو کې دوی دي شریکي. دا نسم پیداولی زموږ سره دغه اندېښنه پخ چې دغه دوی کسان جرایمو په زیاتوالی کې دوی لاس ولري دا د یو اندېښنه ده. موږ د خپل بررسیګانې کوو په ښارونو کې او دغه کسان به زموږ د نظر تر لاندې.
د مرستونو نور یاسه چارواکي وایي چې دوی تر اوسه پورې یوازې په کابل ښار کې 4,388 سوالګر ټول کړي چې له دې ډلې 1,540 پاکستاني اتباع دي.
د زکیه غیاسی رپورت ته غوښواسته چې په افغانستان کې په تیر بیا په کابل کې د بهرنی سوالګرو چې زیاتره پاکستانیان دي هلته په فعالیتونو باندې رپورت اوریدلې چې هغه د سرسلیب مرستونو نوایي چې دا کېدای شي د سوال په نامه باندې جاسوسي شبکو ته کار کوي. وال سټریټ جرنل د افغانستان په مرکزی پوزی اسپیټال کې د ډاکټرانو او نرسانو لخوا د سو درغلوی پاړه یو مقاله خبره کړې چې پکې ویل شوی که څه هم دغه اسپیټال د امریکا په پیسو چلی شي خو بیا هم د بنیادی علاج او خوراک په بدل کې به له ناروغانو رشوت اخیستل کېدی. خو د امریکایي چارواکو لخوا د ګامونو پروتوکول وروسته اوس د اسپیټال حالت ښه شوی دی. د ورسپانې په وینا د امریکایان په افغانستان کې د درغلوی پروژه خپله یو کامیابی ګڼي. د دې مقالې مهم ټکی لا اسرار العالم مومند ز خواوري
په ورسپانه ولس جنرال کې لیکواله ماریا ابي حبيب په خپل یو مقاله کې لیکي هغه امریکایي چارواکي چې د افغانستان په مرکزی پوزي اسپیټال کې ګمارل شوی وو تیر کال یې په دغه اسپیټال کې یو شمېر هیرانون کې مسلې مخته راوړي. دغه چارواکي وایي په یاد شوی پوزي اسپیټال کې جو بل پوزیان د معمولي مرزونو او د خوراک د نشټوالي له وجې مړ کیږي او په درغلي ککړ ډاکټران او نرسان د خوراک او بنیادی درملنې لپاره رشوت غواړي. په اسپیټال کې د امریکایي چارواکو لخوا واسټری جرنال ته وړاندې کړل شوو ثبوتونو لمخې که څه هم ډېر وړاندې په اسپیټال کې رواني درغلي په ګوته کړې شوې وي خو د دې باوجود څو میاشتې وروسته هم په درغلو کې د ککړ ډاکټرانو پر ضد ګامونه وانخیستل شو. لیکوال زیاتوی د افغانستان چارواکو لخوا په دومره لویو درغلیو غلی پاتې کېدل ښایي چې د ولسمشر کرزی په انتظامیه کې کرپشن زیات نفوذ کړي. یو افغان پولیس چې علي حضرت نومیدو د طالبانو لخوا جوبل کېدو وروسته په دغه داود نومي پوځي اسپیټال کې د درملنې لپاره داخل کړی شوی وو. وروسته ورځې یې په لوګه کې تیرې کړې وې. د نوموړي ورورو شیر حضرت خپل ځمکه په دې غرض خرڅ کړه چې ډاکټرانو او نرسانو ته د خوراک او درملنې په بدل کې رشوت ورکړي. همداراز علي حضرت د تیر کال د دسمبر د میاشتې په 28 نیټه په هسپتال کې مړ شو. د علي حضرت ورورو شیر حضرت وایي د دې وروستو په ننګرهار ولایت کې د دوی د خپلوانو څخه یو تن هم نه غواړي چې په افغان ملي اردو کې شامل شي. نوموړی وایي که د هغوی خیال نه ساتل کېږي نو ولې هغوی د ملک خدمت وکړي. لیکوال لیکي دا قسمه احساسات یو پوښتنه راپورته کوي، او هغه دا چې څرنګه به افغان ځواکونه د طالبانو پر ضد جنګیږي چې یو وار امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي. داود هسپتال په افغانستان کې د افغان امنیتي سرتیرو لپاره مرکزي هغه دی چې امریکا کې د والټر ریډ آرمی میډیکل سنټر سره تړل شوی دی. مقاله کې راغلی په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو پخوانی مشر جنرال ډیوډ پیټریس په خپل د یوې غونډې پر مهال د افغان ولسمشر حامد کرزي سره د داود پوځي اسپتال مسله راپورته کړې وه.
د اسرار عالم رپورټ ته غوږ راست. اوس هم اسرار عالم ته مایک سپارو چې د خبرونو لنډیز راته واوروي.
امریکې د پاکستان لخوا د القاعده د یو مهم غړي یونس الموریتانی د نیولو ستاینه کړې ده. اول کېږي د القاعده دغه مشر د امریکا په شمول د یو شمېر هیوادونو پر ضد د بریدونو منصوبې جوړې کړې وې. د باجوړ ایجنسۍ د مامون سیمې هغه 13 تنه ماشومان چې د اختر په دویمه ورځ وسلوالو طالبانو تښتولي وو لا هم بېدرکه دي. د پاکستان سپریم کورټ لخوا د کراچۍ د بدامنۍ د اسخود نوټس کیس اوریدنه نن هم روانه ده. د ایران د اټومي پروګرام مشر ویلي دي دوی دا وړاندیز ورکړی وو که چېرې بندیزونه ترې لرې کړی شو نو دوی به د 15 کالو لپاره د ملګرو ملتونو د اټومي تنصیباتو د څار ادارې ته د خپل اټومي پروګرام د پوره څارنې اجازت ورکړي. او د ناټو مشر اندري فوغ راسموسین ویلي دي په لیبیا کې د دوی میشن کامیابۍ ته نږدې دی او زر به سرته ورسیږي. بلخوا چین داسې تورونه رد کړي دي چې ګینې دوی په ممر قذافي د وسلې خرڅولو وړاندیز کړی وو.
اسرار له مومندو چې د خبرونو لنډیز ورته واروي. اوس هم د پاکستان د نن ورځ ورځپاڼو څه لیکلي دي. په اسلام آباد کې سراج ظهیر دا ورځپاڼې لوستي او مهم ټکی په دې رپورټ کې رالېږلي دي.
نن مقامی ورځپاڼو خپلو اداریو کې مختلفو موضوعاتو ته کتنه کړې ده. جنگ ورځپاڼه خپل اداریې کې لیکي چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي دي چې د ذوالفقار مرزا لخوا په وزیر داخله رحمان ملک باندې د لګولې شو تورون لړکې رحمان ملک د جوډیشل کمیشن په ذریعه چې کوم د تحقیقاتو درخواست کړې ده د هغې بجاج اغستې شي. اداریې لیکي چې صدر آصف علي زرداری، وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او رحمان ملک درې واړه ډېر نږدې ملګري دي او هم په دې سبب د رحمان ملک بیانونو ته اهمیت ورکولی شي. ولې د ولس د دې سره هیڅ تعلق نشته چې رحمان ملک یا صدر یا وزیر اعظم څومره ښه ملګری دي یا څه کوي. د ولس صرف او صرف د امن او خوشحالۍ او ترقۍ سره کار دی. او بیا په تیره تیره کراچۍ کې چرته چې د هرې ژبې ویونکي اوسیږي د هغې د امن تباه کېدو خو په هیڅ صورت کې ولس اجازت نه ورکوي. نو باید چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د رحمان ملک د بیانونو یا د بل د خبرو په ځای خپل ټوله توجه د کراچۍ صورتحال اړختره وګرځوي. کراچۍ کې د بدامنۍ ختمول د حکومت بنیادی فرض دی او د ولس جمهوری حق دی. د پیښور نه خبرېدونکي آج ورځپاڼې هم په سناسه جوړ د رحمان ملک موضوع سیړلې ده. آج ورځپاڼې ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي دي چې د رحمان ملک په درخواست به غور کولی شي. ادارې لیکي چې دا ډېره خبره ده چې د ذوالفقار مرزا د بیان لړکې جوډیشل کمیشن جوړ کړی شي، بلکې دا به نور هم خشي چې دغه کمیشن رښتیا رښتیا عوام ته د میډیا په ذریعه باندې وړاندې کړي. نو باید چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی زر تر زره د جوډیشل کمیشن جوړولو اعلان وکړي. دارنګ باندې یوازې د رحمان ملک د زړه منشا پوره شي، بلکې د ولس په ذهنونو کې راپورته شوي سوالونه به هم جواب شي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د روژې میاشتې په ختمېدو باندې د پېښور ښار په مختلفو هوټلونو کې خراب غوښه او د بیمار او مردارو چرګانو غوښې خرڅولی شي او دا کاروبار په خشان روان دی. ادارې مخ په وړاندې لیکي چې دا ډېره د فکر وړ خبره ده او دې لړکې حکومت ته پکار دی چې کوټلي ګامونه پورته کړي او د ضلعي انتظامی سره سره محکمې خوراک له هم پکار دي چې چاپمار ډلې تیاری کړي او د داسې خلکو خلاف کاروانی وکړي څوک چې دې کار کې ککړ وي. ادارې لیکي چې د دې عمل له کبله به اولس یو خوا د مردار غوښو خوراک نه بچ شي او بل طرف ته به د هغوی د صحت خیال هم وساتلی شي.
د پاکستان ورځپاڼو ته سراج ظهیر کتنه کوله.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. پا
پاکستانی ورځپاڼه ډیلی ټایمز لیکي په ایشیا کې جغرافیایي بدلونونه هیوادونه پر دې مجبوروي چې دوی داسې ګامونه پورته کړي چې مخکې یې پر دغه اړه کوم کارونه نه وکړي. د خلکو د پرمختګ لپاره کار کول، اقتصادي وضع ښه کول، د بشري حقونو خیال ساتل او دا شان یو شمېر نورې هغه خبرې دي چې دغه هیوادونه مجبور دي پرې فکر وکړي. اوس په دغه سیمه کې د هر ملک کامیابی پر دې کې ده چې څنګه به دوی د خپل اولس غربت ختموي، د خلکو صحت او دا شان نورو بنیادی ضرورتونو ته به پام کوي او د تعلیم د عام کولو په اړه به منصوبه بندي کوي. ورځپاڼه وایي که چیرې یو هیواد پر دې کې پاتې راشي نو دغه په داخلي توګه د یو شمېر مسلو سره وړاندې کېدای شي. د ملګرو ملتونو د پرمختګ اداره UNDP د 2010 کال سروې ښایي پاکستان او هند دواړه د پرمخ روان ملکونو په درېمه برخه کې راځي، چېرته چې پاکستان د بشري پرمختګ په پیمانه کې 115 او هند 119 نمبر لري. د UNDP رپورټ دا هم ښایي پاکستان په سیمه کې په اولسي پرمختګ کې د نورو هیوادونو نه وروسته پاتې شوی. بیا هم پاکستان د اولس په پرمختګ کې د هند نه یو څه وړاندې تللی چې په دغه هیواد کې د یو کس اوسطن عمر څه د پاسه 18 کالو ته رسېدلی، ولې په هند کې اوسطن عمر څه د پاسه 14 کاله دی. خو بیا هم هند د پاکستان نه په عمومي توګه زیات اقتصادي پرمختګ کړی دی. اخوا امریکایي ورځپاڼه واشنگتن پوسټ کې ګریک جیف لیکي د 9/11 د پیښې وروسته امریکا د 1.1 ملیون ډالرو په لګښت سره یو داسې کمپلیکس جوړ کړی چې هلته به د امریکا د هغه پوځونو علاج کیږي چې په تیرو 10 کلونو کې په جنگونو کې ژوبل شوي دي او یا یې هم لاس خپې ماتې شوي دي. دغه کمپلیکس چې د کیمبل کلی په رنګ دی 1,05,000 اکړه ځمکه لري چې د واشنگتن په 2 چنده رازی. دا د خښتو او شیشو جوړه ودانی ده. لیکوال وایي دغه کمپلیکس تا هم ښکاره کوي چې د 9/11 د پیښې وروسته امریکا سرنګ په 10 کلن جنگ کې راښکیل شوه او زیاتوي دغه جنگ چې څه پای نه لري او نړۍ چې یو شمېر مسلو لکه مذهبي تندروه نظریو، جدیده وسله او نوې ټکنالوژۍ د لا نورو مسلو سره مخامخ کړې ده او ترې دا تمه هم نشي کېدلی چې پرمختللې نړۍ به دغه جنگ په راتلونکي نږدې وخت کې وګټي او کنه.
د سیمه حالات او د نړۍ په مطبوعاتو کې د دوو ورځپاڼو ډیلی ټایمز ورځپاڼې او د واشنگتن پوسټ لیکلي مقالې لوستې چې ډیلی ټایمز وایي دا وخت ایشیایي هیوادونه مجبور دي چې د خپلو لس د پرمختګ لپاره کار وکړي، او واشنگتن پوسټ به لیکلي وو چې د 11 سپتمبر د پیښو وروسته امریکایان په یو نه ختمیدونکي جنگ کې ژوند کوي. تاجکستان او روس چې لیکي رپورټ کې په ټایمز ماسکو دی ورځپاڼه اډې پوځي د روس کې د تاجکستان او بخشي دا د بوروال کاکړ تاسو ته یو دغه د ټایمز ماسکو یو مقاله ده، هغه به تاسو ته وړاندې کړي.
ورسپانه دی ماسکو ټایمز لیکي روس د تیر جمعې په ورځ له تاجکستان سره پر دې سلاسو چې په دې هیواد کې د خپل پوځي اډې موده اوږده کړي. رپورت لیکي دا یو داسې ګام ښکاري چې په 2014 کال کې له افغانستان څخه د نیټو د ځواکونو تر وتلو وروسته به په منځنۍ اسیا کې د روس د اغیزې د زیاتولو سبب سي. په تیره اونۍ کې تاجکستان ته د خپل دورې پر مهال د روس ولسمشر دیمیتری میدویدیو وویل موږ د خپلو هیوادونو امنیت ته ډیره پاملرنه کړې ده. دیمیتری میدویدیو زیاته کړه چې د یادې سوې اډې په موده کې د زیاتوالي تړون به د 2012 کال په لومړیو درو میاشتو کې لاسلیک سي. په تاجکستان کې د روس د پوځي اډه د 201 لومړي ډیویژن په نامه یادیږي او شاوخوا 6000 کارکوونکي لرونکي دا اډه له روس څخه د باندې د دې هیواد تر ټولو لوی پوځي مرکز ګڼل کیږي. رپورت لیکي د روس ولسمشر دیمیتری میدویدیو او د هغه تاجک سیال امام علی رحمان له افغانستان سره د تاجکستان د اوږدې او نامنظمې پولې د ساتلو پر یو بل داسې تړون پر لاسلیک کولو هم خبرې وکړې چې تفصیلات یې لا نه دي په ډاګه سوي. د شوروي اتحاد تر ړنګېدو وروسته د روس سرحد ساتونکو ځواکونو په 2015 کال کې دنده په تاجکستان کې ځایي ځواکونو ته وسپارله او ووتل. رپورت لیکي تمه کیږي چې د نیټو جګړیز ځواکونه به د 2014 کال تر پای له افغانستان څخه ووځي او د امنیت د ساتلو چاري به په خپل افغان ځواکونو ته وسپاري. د ریپورت په لیکنه سیمیز طاقتونه په دې اړه اندېښنې لري چې په دې هیواد کې به د قوت تشه رامنځته سي او دا به په ګاونډیو او نږدې هیوادونو کې د ستونزو سبب سي. ریپورت لیکي په تاجکستان کې د پاکستان، افغانستان، روس او کوربه هیواد ولسمشرانو پر یو ګډ اعلامیه لاسلیک وکړ او وی ویل چې دوی به د ترهګرۍ، سخت دریځۍ، د نشي موادو د قاچاق او په سیمه کې د منظومو جرمونو پر ضد په ګډه مبارزه کوي. ریپورت په پای کې لیکي د ټولو ولسمشرانو د امریکا په مشرۍ کې پر ټولو ځواکونو زور واچاو چې د افغانستان د ځواکونو د روزلو لپاره د هلې ځلې لاګړندې کړي او هغوی دې په شو وسلو سنبال کړي.
د تاجکستان او روس په اړیکو باندې د ماسکو ټایمز مقاله وه چې بوریوال کاکړې غټه کې درته وړاندې کړل.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com
مشال ریڈیو مونگ دا سے لکھو
MASHALRADIO.COM
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او ری نه ساته خبرونه دي. خبرونه دوام لري دغه روانه غړی کی چې کم خبری برخه ولا هغه پایتر سیږي. تاسو کولای سي چې زموږ دغه ټوله خبرونه سره لیکنه باندې کی اوریدلای سي او تصویرونه لیدلای سي په ویب سټ باندې او د ویب سټ پته کو تاسو په دې تیر اعلان کې واوریدله. اوس د خبری برخي ورسته 19 پروګرام د ځوانانو ژغ ته راځو. د ځوانانو ژغ پروګرام ستاسو د پاره اسرار عالم مومن جوړ کړی دی.
پروګرام د ځوانانو غکه د خپل قربه اسرار عالم مومن سلامونه مني. د پروګرام کې د یو ځوان ساينسدان ناصر جمال سره مرکه لرو. د ترڅنګ دا به هم وري چې د پاکستان په قبایلی سیمو کې ترهګرۍ او نور د سړی تختونو پیښو د ځوانانو په ژوند، تعلیم او روزګار باندې څه اغیز کړي. په دې اړه مو د قبایلی سیمو ځوانانو د یونیورسيټي د یو استاد او یو کارپوه سره خبرې کړې دي. د پروګرام پیل د ناصر جمال د مرکې نه کوو. نوموړی د مردان اوسیدونکی دی. ناصر جمال چې ډیر کم تعلیم یې ترلاسه کړی، مالی حالت یې هم ډیر ښه نه دی او د چولو یا ګنګړو خرڅولو کاروبار کوي. نوموړی د خپل ضرورت لپاره یو داسې جوسر جوړ کړی چې په لویه پیمانه جوس تیاروي. د ناصر جمال څخه مو لومړی پوښتنه دا کړې چې د دومره لوی جوسر جوړولو په لور ستاسو خیال څرنګه راغلی او د دې په بدل کې د حکومت لخوا ستاسو څه حوصله افزای شوې ده؟
دا چول وغیرہ خرچو گیا چول لوبیا کے چارن نو دا چرے عام بازاری جسرے چیز کنا من با استعمال ہو لے خود من استعمال لگ جاتے لگی دیر خرچو جنا نو مایل چ دا سی مشین چے ائی دی لی پیدار یو مضبوطی او کنیک سات کے لڈیر کار کی نو ما خپل ضرورت دا پار دا رشے جو کرے اس کے نیسیسٹیز دا مدر اف انوینشن دا دل کے داون زما ضرورت چ دا ما جو کو سرا حکومت چ جی خو انکریجمنٹ چا کو یا کیش وزیرنا سے ول کیش 50,000 روپے نام کو او دا ڈائریکٹریٹ اف سائنس چ ہے کہ ما ویزا طرف شیلز اینڈ میڈلز سرٹیفیکیٹس دا دے خو دا وے را کو کنا.
ناصر جمال دا جوسر څنګه جوړ کړی دی په دې اړه نوموړی وایي.
دا اصل کې ما اصل چې دا ما په هیڅ کې نه جوړ کړم. تقریبا په دې مکمل ډیوریشن ضرور مې شي دوه راستي دا لکه ځین وخت په وخت اپګریډ کړو. ما چې څنګه په کار دی دا بیا ما ډرایینګ جوړ کړو په کس کې خپل پیر ورته مې کړو چې دا چې داسې پور دې کار دی نو پیتلو مې جوړ کړل هغه پر دې خو هغه رف شکل کې هغه نه بس بیا ما ویلو دغه لا خیرات والا نه هغه ولا صفایو کړ جړې مړې وغیرہ نو کار په جوړ کوم چې کار واه سر دا جیګ لپاره ما سټیل سټیل یو وخت سایز جیګ جوړ کو دغه موټر نو ولا یو تا خبر نه ني ما سپور موټر مرته ولا جو دغه د موټر او د جیګ د شاک د یو کول لپاره نه کپلنگ ہوئی کپلنگ ورد ہوئی حالانکہ میکینکل انجینئرنگ زما فیلڈ نہیں ہے خدا مارے لیکن جنرل اخبار اسٹوڈیو کپلنگ دبارہ چڑھے دا موٹر اور دا جیک شاپ یوں کہ لاتا رہے چاہے موٹر تازی کی چیزوں سے جیک شاپ بنتا ہے نا وغیرہ پارا موٹر ایکسل سر نہیں ایکسل سر میں ہوتا جوڑ کو لاہور میں کپلنگ نہیں جو کہ زور سر ماس ہو وقت میں ایکسل نہ ہوتا درجوں کو کپلنگ اگر اس پائیدار دے خوال کار بھی کوم ہے
نصر جمال چی اوزوان غریب سائنس دان دے حقا چی کوم جو سر جو کڑے دے دا حقی دا کار پاڑا حقا وائی
بلینڈر پلانٹ دے غج سا ہی طاقتور جو سر دے تو غڑو اوٹلو پارا دا میس تا پارا دا حسن میس وغیرہ دا پارا یا دا آرمی میس تا پارا چی پر لاس کے لیا دا چائنیز ریسٹورین دا پارا چی سبزیانی وغیرہ بلینکی گی نا دا دیکھ دا خوبی دا چی دا دا خرچم کم کئی اور آئل سیل پکی نگی دلی نو دیکھ ما دا اسمیہ کی دا آئل سیل و گرنگان دا موٹر سیکل لگولی دا انجن کی موٹر سیکل انجن کی لگی لاگے تو خپل لگا اگر نور دا ڈبل آئل سیل والا گا دا لیکیج رو دا ودرول پارا سپورٹ ہم دیدی کی جی خود کنڈیشن ہے نئی خشکل والا ورکو جنا دا خی ڈیزائنی دا انشاءاللہ سیل سیل آل میٹل لگا نا لگا دا مشین تو میٹل لے شاک پروف گے شاک مات لکی
ناصر جمال پراتلون کی کی دا خپل پلانون پڑا چا دا سوائی
زما فیوچر پلاننگ گائیڈ کے نام سے جیسے ریوارڈنگ کی ویرا دلچسپی ہے لگا ہوائی جہازوں کی مجھے لگا والا والا ایئر کرافٹ ڈیزائن کول والا ماں اور لگا جو خر چراغی کا غلط پری ایلومینیم میں ڈیزائن کا ماں اور لگا ان شاء اللہ یہ قصب آسان حال ہو گئی زما دیر خواہش تھے کہ نا
داود خبر پختونخوا د مردان د سیمی ځوان سائنسدان نصر جمال نوموړي د خپل چولو یا ګونګړو کاروبار لپاره یو لوی جوسر جوړ کړی وو سورہ جوړان دی د باجوړ جنسې د مامون سیمینا ځنې ځوانان د افغانستان کونړ ولایت ته د اختر میلې لپاره تلل چې وسلوالو و تختول د پاکستان طالبانو د دوی د تختولو پلا پر غاړه خسته ده یاره دی وی چې د هنګو سیمې په لار کې پړه چینار ساتلونکي زده کوونکي هم سموده مخ کې وسلوالو تختولي وو د ترڅنګ د وزیرستان د رزمک کېډ کالج د کوونکي هم څوکاله وړاندې وسلوالو طالبانو تختولي وو په بجوړ جنسې کې د وسلوالو طالبانو لخوا د تختول شو ځوانانو نن شپږم ورځ ده دا چې د غزوانانو په کورونو څتیریږي او دوی د پاکستان حکومت څخه څه غوښتنې لري په دې اړه په باجوړ جنسې کې یو آزاد خبریال انوار الله مشال دوته ویل
کم ځوانان چې تختولې شوې دي د پاک افغان پولیس څخه نو چې کم عمل مورفلار دي یا رشتہ دار دي هغه ډېر زیات خفګان هم سرګندوي او دا غو لکه دا وینا ده چې هغه د اختر په دوه مرز زمنګ نه بيدرک شوې دي او اوس په دې هغه نه زمنګ سره ترابطه کیږي او نه دا غوې ته حال مونږ ته راغلي دي د دې وجنه هغه په کورنو کې ډېر زیات خفګان او امن پریشانی ده او څومره چې وخت تیریږي دا غو په خفګان او پریشانی کې اضافه کیږي هغه دا هم وی چر په دې لړ کې پاکستانی حکومت یا پاکستانی مقامی چارواکي دي دا غیم دا سه خاص کوششونه اوسه پوره نه دي او هغه دا هم مطالبه کوي پاکستان حکومت نه چې سفارتي ذرایع استعمال کی
په بجوړ جنسې کې د ځوانانو د تختولو وروسته دغلت کې د ځوانانو په ژوند څه اغیز شوه په دې اړه په باجوړ جنسې کې آزاد خبریال انوار الله وای
خبر دا چې کم من دا واقع منست راغلی دا او دا د اختر ورځ دوه مورز دا غي نفس په باجوړ فضا کې او خاص کر د مامون کم سیمه چې دا د افغانستان تر نږدې سیمه چې دا هغه کې داسې یو خفګان او یو لویر مترخه ام خورشه وي دا او دا کم چې ځوانان کوم سرګرمه نه وي دا شانتي هغه بالکل ختم شي وي او هغه لویر ترخه کې تراشي وي دي هغه دا مونچره وسه پوره خو پوجیا پریشنو یا نور دغه شانته کې می مستونځ وي نو هغه ته یو موقع فلاس ورغلی و چې خپل خوشحالي نو کومنځي مزدې وجنه هغه دغه بارډر ایریا تلال خو هغه دا وی چې را کوم واقع وشول ملګې سره دا هغه چې کوم مزګونو هغه مات شو او دا سه خلک شته چې هغه ځوانان چې هغه وس باجول لسیم هم لکه پر خودو حال کوي
زائد احساس چې په ګوهر یونیورسيټي کې یو استاد دی هغه وای په قبایلی سیمو کې روانې بدمنۍ دغه سیمې د نورو معاشرینو په بشپړه توګه جدا کړې دي
او
خوخی وجه نه کوم کاروبار دی یا په قبایلی سیمه کې کوم ترقیاتی کارونه دي هغه به بالکل ودرې کې هغه ته پسټ ختم شي او چې تک ورته ختم شي دا علاقې به نان کمیونیکیټ وشي سوشل آیسولیشن شکار به شي او کومې علاقې چې د سوشل آیسولیشن شکار کی موږ ته تاریخ دا ښایي چې هغه کې ملیټنسی انټالرنس وایلنس تشدد شدت دا نور هم زیاتېږي نو خطره دا ده چې زمونږ کومه قبایلي سیمه ده هغه د نور تشدد او د دهشتګردۍ شکار شي
دا چې په جنوبي وزیرستان کې روانې ترهګرۍ اور دې پر ضد جنگ دغلته کې ځوانان څومره متاثر کړي دي په دې اړه دغه سیمې یو اوسیدونکو اسماعیل مسعود وایي
زما تعلق ته جنوبي وزیرستان ایجنسی ته سلسله سره کوم حالات خراب شوي دي 2001 2004 نه بعد دلته بدمه راغله ده دغه نه ځوانان او دا سره ترغل چې د کوم کوم تعلیمي ادارې یا روزګار او نور څه کاروبار یې اخو بالکل ختم شول تاغات چکم د ځوانانو د پاره چکم د سپورتس یا د نور ایونټسونو په ټرایبل ایریا کې کېدل هغه هم چکم د وخت ختم شول نو وځ ځوانان د مستقبل په تشويش کې دي او زموږ ډېر ځوانان چکم دي په د دهشتګردۍ په د جنگ کې چکم دي فل شول او ډېر زیات په دې کې چکم نه زموږ ځوانان چکم په حق ورسېدل نو وځ ځوانان هم پر فکر د دي چې روزګار نه وي تعلیم نه وي نو دوی مستقبل بچي نو د دې نه لازمي په ځوانانو باندې یو ډېر بد اثر دی
ته اسماعیل مسعود څخه مو چې کلو پختل چې په باجوړ جنسي کې د ځوانانو تخت ولو اوروستا ستاسو په ایجنسی وزیرستان کې ځوانان د کوم اندېښنو سره مخ شوي نه هغه ویل
ګوره غیر مې پوزا خو په دې دی کنه چې موږ په دواړو طرف ته په جنگ کې ساري او کا دې افغان بارډر بارډر باندې هم چې کوم ځوانان پاتې کیږي چې اکثر تزیر ازي نو هغه هم د خطرې سره مخامخ دي او کله پاکستان نسیمو طرف ته راځي نو دلته هم د خطرې سره مخامخ دي نو دوی د خپل مستقبل په اړه چې د دواړو طرف نه دوی د جنگ یو مورچه جوړ شوی دا کدی بارډر هغه طرف نو دوی ته د خپل مستقبل او د خپل ځان خطرې کدی بارډر دې په طرف ته دوی ته خپل مستقبل د ځان خطرې په دې نه اوس واقعي نه شي ثابت هم شو چې زموږ ځوانان معمولی غلطي کوي یا یو طرف ته ځي په دې بارډر بل طرف نه خطر دا ورته او کدی خو راځي نو د پاکستان فورس تر په نوټه خطر ده مونږ د پاکستان حکومت نه غوښتنه کوو چې په قبایلی سیمو کې دوی د ترقۍ د پر کار وکړي بلکې سي پاکستانی حکومت نه د بین الاقوامي دنیا نه مونږ دا او د یو ډرون میزایل چې کوم دی په 2 کروڑ نه برابر دوی پیسې خرج کړي ابي په دا 2 کروڑ باندې دلته تعلیمي ادارې جوړي کی دلته انډستری جوړي کی دلته اسپیټالونه جوړ کی دلته خلکو ته روزګار ورکړي نو زه وایم چې نیم جنگ به دې کې ختم شي
زید ساس چې په کوهاټ یونیورسيټي کې استاد دی وای د هغه یو شمیر شاګردان چې د قبایلی سیمو سره تعلق لري د پاکستان حکومت څخه ډیر مایوس شوی دي
وزیر اعظم زمون د پښتنو لیډر سندیار وای ټول ایک دم مزمتو کیا غوښته لا چې د پکې دلانو کی زمون سایت ته که تاسو نو خلک نشي نو یو ریډی میډ بسنی داغینه علاوه لسو به چاته نه ور کړی شي او کله نو غل شي نو هغه لپاره دای سر په در کړی داغی د وځي نه داغی حالات د کم تاسو تحفظات یا احساسات یا غنا 1921 کې چې څنګه د مشي کې پاکستانو تاسو دا غوښته خلکو دي
دا چې د خبر ایجنسی ز د کونکي او نور ځوانان په دمنې څومره زپلې دي په دې اړه دغه سیمې سره تعلق لرونکي ځوان شیر محمد خان افریدی مشال دې ته ویل
چې دوی لکه بالکل لکه تعلیم نه بالکل محروم کړی شوی دي بیا دلته کې کوم سنت دې نه محروم کړی شوی دي لکه د ژوند چې کوم روان ژوند د لکه دنیا ترقی ته روانه ده هغه ته وایي چې دا میډیا په تسلسل سره یا تعلیم په تسلسل سره دینه دا ورسره پتګړي شوی دي اوس لکه چې کوم دا 13 کالو کې کومې دلته مسئلې شروع دي دې نقصان زیات تر اندې ځوان د طبقه ته موږ پک شوې ده دا کوم سپدي جنگ کې د بدامنې کې لکه موږ په دې خپل وطن کې لکه ما یا غشو د ریفیوجی شو کنه موږ د مجرو په شان لکه ژوند تیر کړل لکه موږ ته خیمه ولګېده کنه بیا بل د دې چې زهنی دومره تناو شکار دی موږ کنه چې د موږ سوچ یا د ژوند طرز بالکل متاثر شوی دا لکه د ژوند مخکې ورتګ کوون دا د موږ نه بالکل هیر شوی دی قسم لا لکه خلک ډیر زیات ذهني دباو شکار دي اپ دغه وجه چې دوی ته پته نه لګي چې بي دا روان څه دي یا د دې حل څه ده یا د چا دی وجه نه ده یا د موږ سره داسې ولي کی کنه
په اسلام آباد کې کارپوه خادم حسین وای په نړیواله توګه داسې مذهبي فرقې شته چې هغه غواړي په منځنۍ ایشیا او په خاصه توګه د پښتنو په سیمو کې په خلکو د خپلې نظریې منلو او په دغه سیمو د تسلط قایمولو لپاره دغه ځکه تعلیمي ادارې ورانوي او ځوانان د تعلیم څخه محروموي
یو خو د عمومي فضا چې کما د تشو بلا کلونه د بالخصوص د پښتنو سیمو کې او عمومي توګه په دې سیمه کې چې کوم ته مونږ جنوبی ایشیا وایو یا ورته یا په دویمه دغه کې مرکزي ایشیا وایو، پاکستان، افغانستان، هند، ایران دې سره درې ملکونه، په دې کې چې کوم اتحاد د افغانانو د وهابینو او د دیوبندینو د نوي توجی سره چې کوم دیوبندینو ګروپونه دي د هغې اتحاد سره او د هغې په شا د عرب امپیریالیزم یو خواهش په دا ټول سیمه دا ټول خطه دی د هغې په قبضه قابو یا د هغې د فکر لاندې وخت تیر کړی شي، د هغې ځای په ځای بشپړ جال د هغې مرکزونه او د هغې د رسد لارې ګدرې هغه لا بند کړی شوي نه دي یا بند شوي نه دي او د هغې دا اهلیت لا بهرحال برقرار دی چې کوم ځای کې څنګه وغواړي نو یو خو د ریاستونو ترمنځ هم د اختلافات پیدا کولو اهلیت لري، بلې غاړې ته په د دې سیمې د ځوانانو هغه مشغولتیا هم ورته ویلی شي، د علم لارې هم ورته ویلی شي، د هغې د بندولو او د هغې ته د زیان رسولو اهلیت لري، او بلې غاړې ته د ریاستي ادارو او د تجارتی مرکزونو د بندولو یا هغې کې د یری او د ترهې خورولو اهلیت لري. دا خو په خپل ځای یو حقیقت دی.
په اسلام آباد کې کارپوه خادم حسین وایي کومو خلکو چې د باجوړ د مامون سیمې ځوانان تښتولي دي هغوی غواړي چې ړومبی په دغه سیمو کې د عدم تحفظ احساس پیدا کړي او دارنګ د دې وروستو بیا د دغه سیمو ځوانان له ځان سره ملګري کړي.
باجوړ او چترال د اپردین په حواله شوې دي، زما په خیال چې دا په دغه سیمو کې اولنی سټیج کې د عدم تحفظ احساس په خلکو کې را پیدا کول او بیا تحفظ د احساس کوم نفس د هغې پر ریاستونو اعتماد ختمول او بیا یو د ریکروټمنټ لارې یا د خلکو ځان سره د شاملولو لارې ګدرې اوارول، زما خیال چې دغه مقاصد کېدای شي تر څو پورې چې د فکر یا د نظري خبره دا نو هغه خو تیر شو ډېر شو کارونه په سماج کې بهرحال د سماج په وجود کې موجود دي نو هغه خو ورته تیار وي په کم کم ځای کې چې دا خبره اوچته کې هغه بس خلک بهرحال دې ته تیار شي چې د جهاد په نوم یا امریکې سره د جنګ په نوم یا موجوده تهذیب سره د جنگ په نوم روچت چوپی سره ملګری شي.
اوردونکو هم دې سره پروگرام د ځوانانو غږ وخت سره ترسي خپل کوربا اسرار علم مومن ته اجازه ورکړي. د الله پامان.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
خندا خستاخلی کی مزکڑی سانگ رازا خندا خستاخلی کی مزکڑی سانگ رازا سانگ رازا چی ننگے نو ਇਕ ਸਦੂ ਤਰਾਜੀ ਸ਼ਿਨਾ ਸਾਂਗਿਰਾ ਦਾ ਸਾਂਗਿਰਾ ਦਾ ਬਿਸਤਰ ਗੁਲਣਾ ਰਲ ਬਲੀ ਲੰਬੀ ਸ਼ਿਨਾ ਸਾਂਗਿਰਾ ਦਾ ਦਾਸ਼ ਕੈ ਨਬਲ ਗਮ ਨਿਸ਼ਤਾ ਸਾਂਗਿਰਾ ਦਾ ਦਾਸ਼ ਕੈ ਨਬਲ ਗਮ ਨਿਸ਼ਤਾ ਸਾਂਗਿਰਾ ਦਾ ਸਾਂਗਿਰਾ ਦਾ ਚ ਮਾਸ਼ੂਕੀ ਵਾ ਚਾ ਸਰਵਾਨੀ ਵੀ ਮਈਨਾ ਸਾਂਗਿਰਾ ਦਾ ਸਾਂਗਿਰਾ ਦਾ ਬਿਸਤਰ ਗੁਲਣਾ ਰਲ ਬਲੀ ਲੰਬਿਸ਼ਨਾ ਸਾਂਗਿਰਾ ਦਾ ਆਸ਼ਿਕ
آشنی مبا چیدا سانگرا دا آشنی مبا چیدا سانگرا دا سانگرا دا چما شکیوا چاس واسطے وی مجنا سانگرا دا سانگرا دا بستر گلما رل پلی لمشنا سانگرا دا عشق می دن می نمزب دے سانگیا دا عشق می دن می نمزب دے سانگیا دا سانگیا دا قبل می ابا ودا چیار کم دے کی بینا سانگیا دا سانگیا دا بسرد گلو رال ولی نمیشنا سانگیا دا